द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
سړمه شوریدن کو کتن کو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی دی د ګل رزدا کال د 2014 او د اپریل د میاشتې 25مه نیټه ده. پاکستان کې دی وخت د ماسوتن 10 بجې، افغانستان کې د ماسوتن 9:30 او دلته واشنگټن ډی سی کې د غرمې 1 بجه شوې ده. د ډیو ریډیو او ټی وی په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه انیلا خالد
او زه ارباب محمود
تاسو ته هرکلی وایو. د نن ورځې ځینې مهم خبرونه صدارنګ دي.
موږ سره به په خپرونه کې لومبې خبر وي د افغان صدر اشرف غنی چې کومه وینا کړې ده د افغانستان پارلمان ته، هغه خبرداري ورکړې که پاکستان په خپله خوره پټو طالبانو پر ضد عملیات ونه کړل نو د ملګر ملتونو امنیتي شورا ته به رسمي شکایت په دې حق لکوي. هغه غنی پاکستان نه د طالبانو افغانستان ته د ورکولو غوښتنه هم کړې ده.
نن په پیښور کې یو ځلې بیا د چین نه پاکستان ته اقتصادي لارې کې پنجاب صوبې ته د زیاتو ګټو ورکولو په اندېښنو ټولګوندیز کانفرنس شوی دی. خیبر پښتونخوا او بلوچستان لویدیځه لاره او په دغه لاره ټولې اسانتیاوې غواړي.
او د امریکا صدر باراک اوباما د داعش پر ضد د شوو ګټو خوندي ساتلو لپاره په شام کې د 2.5 ځانګړو امریکایي پوځیانو پر ځای کولو اعلان کړی. نوموړي په اروپایي ملګرو هم غږ کړی چې خپله برخه پوځي مرستې دې وکړي.
دا او یو شمېر نور رپورټونو لپاره موږ سره اوسئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی خبرونه تر واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې ډیو ریډیو سره اوسئ. تاسو ته به للمو کې تریشرې او لونه شروع شوې دي. په دې هکله یو ویډیو رپورټ هم لرو. ملک وکاس د ډیو ریډیو خبریال را لېږلی دی. خو ډومبې راشو رسمي خبرونو او رپورټونو ته. ډومبې رپورټ چې موږ سره په دې خپرونه کې شامل دی، هغه د افغانستان صدر اشرف غنی په افغانستان کابل کې د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کړې ده او په دې کې خبرداري ورکړې چې پاکستان نتمه د طالبان چې د خبرو اترو میز ته راولي په دې حق د پاکستان نتمې کته شوې دي. هغه خبرداري ورکړې که پاکستان ورسره په دې حق له مرستې ونه کړي او عملیات ونه کړي کوم چې په کابل کې ورانې کوي د هغه وسلوالو په خلاف، نو معامله به د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته په رسمي توګه وړي. په دې حق له د افغانستان آشنا ریډیو خبریال وحید صافی یو تفصیلی رپورٹ را لیکل دے اور دو تیستا سو پام را گرزو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د خلکو د دښمن او ملګری تعریف وکړ او د سولې او جګړې لارې روښانه کړه. ولسمشر غنی وایي تمنه لري چې پاکستان د طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي، خو له پاکستان څخه غواړي چې د څلور اړخیزو ناستو پر مهال خپلې کړې ژمنې چې د طالبانو پر وړاندې پوځي عملیاتو عملي کړي او که دا کار نه کوي باید طالبان دوی ته وسپاري تر څو په دننه افغانستان کې ورباندې حکم جاری شي، که نه اړ دی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته مراجعه وکړي.
ما همچنین
موږ د نړیوالو مسؤولو بنسټونو له طریقه د هغو کسانو او ډلو پر وړاندې چې بهر دي اقدام به وکړو چې زموږ د خلکو په وینو یې لاسونه ککړ دي.
خاغل غنی وایي چې القاعده، داعش، د حقانی شبکه او د طالبانو ځینې ډلې د افغانستان د خلکو دښمنان دي او هممهال خبرداری ورکړ هغوی چې د دښمن د رواني جګړې په ګټه کار کوي ورسره به مصلحت ونه کړي. د ویل هغه کسان چې د سولې لار غوره کوي د سولې دروازې پر مخ پرانیستې دي، خو دا به د تل لپاره نه وي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان متحد
د افغانستان اسلامي دولت ژمن دی چې د محکمو، عدلی او قضایی نظام پریکړې د اعدام په ګډون په قاطعیت او ټینګ اراده عملي کړي.
خاغل غنی وایي چې ډېر ژر به د دفاع وزیر او د ملي امنیت مشر ولسي جرګې ته د باور رای اخیستو په موخه معرفي کړي او هم په ټاکنیزو اصلاحاتو کار روان دی چې په ترڅ کې به د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې په خپل وخت ترسره شي. خو د ولسمشر غنی د څرګندونو په هکله خبرګونونه څه دي؟
دا جوت اسوله هم د امنیتي سکتور لپاره یو غټه روحي اسوله چې امنیتي سکتور د موږ اوس 3,00,000 نه بلکې 2.5 میلیونه سو ټول ولس خویندې ورونه دغه ټول موږ وګپوګه ورسره ولاړ یو. په هر مورچه کې چې دوی ضرورت سي
په ورته وخت کې یو شمیر کارپوهان وایي چې د ولسمشر غنی نننۍ څرګندونې تر ډېره یو شمیر موضوعات روښانه کړل.
مونږ په تیرو څو لسیزو کې مثلا دا باور مونږ نړیوالو ته نه و ورکړی چې مونږ د نړۍ د یو کور په صفت هم کولای شو د نړیوالو تعاملاتو سره ځان عیار کړو. که چیرته دا وغواړو چې ستاسې ملي ګټې دلته خوندي دي او خو زموږ ملي ګټو ته هم احترام وکړي، نو په دې صورت کې مونږ کولای شو چې په هر ګاونډي هیواد د نړیوالو لخوا فشار وارد کړو او دا تضمین ورکړو چې مونږ کولای شو د اوږد مهال لپاره ستاسې ګټو ته یا په دغه بلا کې پاتې کېدلی شو دا ستونزه حلولی شو.
د افغانستان د ولسمشر په وینا په تیرو دیالوسو میاشتو کې افغان ځواکونو 40,000 محاربوي او 14,000 پوځي عملیات ترسره کړي او اوس هم په اوو ولایتونو کې 15 عملیات روان دي. ښاغلی غنی وایي چې اوسنی وضعیت ته په کتو سره د سولې خبرې په دې معنا نه دي چې جنایت کوونکي په آزاده توګه وګرځي، بلکې د افغانستان امنیتي ځواکونه ژمن دي د ترهګرو په تنظیمونو له خاورو سره خاورې کړي. وحیدالله فیضي، آشنا تلویزیون، کابل.
کده منو کتونکو، تاسو د افغانستان ولسمشر اشرف غنی دا غږ واورېدو. په دغه وینا باندې د پاکستان د پارلمان غړو سویلې دي دغه څه دریځ دی، دغه باندې تاسو لپاره یو رپورټ لرو. خو اوس بیا افغانستان ته او هلته نه زموږ د ډیوه ریډیو خبریال حکمل روان د افغانستان د پارلمان غړو نه په دغه حق لبانې پوښتنې کړې دي. تفصیلات ستاسو پام راګرځو.
زه محمد نذیر احمدزی په روسی جرګه کې د افغانستان د کوچانو استازی. نن ورځ به تاسو بهتره معلومه چې جلال اباد جمهور رئیس راغلی و او د ملت په کور کې ټول افغان ملت ته وینا درلودله چې په هغې کې مهم ټکی دا و چې د دښمن لپاره تعریف او بل د افغان ملت یووالی یا همکاري یا ملاتړ له امنیتي ځواکونو څخه و چې هغه په ډېرې ښې طریقې سره ټول روسی جرګه دواړه مجلسینو او همدارنګه جهادي شورانو سیاسی آزاد او مدني ټولنو په یو غږ سره د رئیس جمهور له دغه برنامې نه خپل ملاتړ اعلان کړ. او په څنګ کې د انتخاباتو اعلان هم وکړ چې په خپل وخت باندې انتخابات تیاریږي او د سیاسي پالیسي چې بالخصوص د پاکستان په مورد وه په هغې کې هم خبرې وشولې چې مونږ به هغه طالبان چې اوس بیا هم لاسونه یې په وینو سره نه دي د هغوی لپاره بیا هم زموږ دروازې خلاصې دي او هغه تروریستي ډلې لکه د حقانی او داسې نور د هغوی په مقابل کې زموږ جنګ اعلان ده.
سایر شریف خوش د ولایت استازی هم پولیسی جرګه کې دا چې نن ولسمشر د دواړو مجلسونو یعنې مشران جرګې او ولسي جرګې د غړو سره ناسته لرله، البته دا هغه تاریخي ناسته وه چې د ډېرو مهمو او اهمو خبرو په اړوند رئیس جمهور یا ولسمشر خپل نظر وړاندې کړو چې په حقیقت کې د ولسمشر هغه سیاسي دریځ و چې د دې لارې نه یې د دې نننۍ غونډې لارې نه یې هیوادوالو ته او ضمناً د سیمې هیوادونو ته او نړیوالو غوږ ته خپل درد او خپل دریځ ښکاره کړ. ټولو جزایي قوانینو او مقرراتو سره سم دوی محاکمه شي او خپله جزا وویني. یعنې دا هغه ټکي و چې تر اوسه پورې په دې تند لهجه سره یا په دې جدیت سره غوښتنه نه وه شوې. او بله مهمه خبره په دې کې وه چې که چیرې دوی یعنې پاکستان دا غوښتنه ونه مني یا زموږ غوښتنه ترسره نه کړي، نو موږ به په نړیواله کچه ملل متحد ته عریض شو، شکایت به وکړو، نړیوال به پرې خبر کړو او ولس خو غیر نه هم په دې هر څه باندې د اوله پوهېدو او پوهېږي. نو دا هم مهمه خبره ده چې په حقیقت کې د داخل دریز په نننۍ غونډه کې نړیوالو ته، نړیوالو ټولنې ته او هیوادوالو ته څرګند کړ.
او زه ګلبادشاه مجید یم د پکتیا د خلکو نماینده په ولسی جرګه کې. نن د جمهور رئیس راتګ سره هغه څه چې جمهور رئیس په خپلو خبرو کې وایي زه فکر کوم دغه ډېر هغه سوالونه وو چې د ولس سره وو، همدارنګه د ملي شورا د غړو سره وو، هغو سوالو ته د خپلو ویناوو کې ځواب ورکړو او دا یوه واړه هر اړخیزه وینا وه چې د خلکو ته به همدا وه. په دې کې څو مسایل ډېر رڼا شول. اول د دښمن او دوست تعریف چې همیشه به موږ سیاسینو په دې باندې نیوکه درلودله چې د دښمن او دوست تعریف نشته. د دې تر څنګه د پاکستان په اړه یو واضح سیاست اعلان کړ چې پاکستان موږ سره همکاري نه کوي په ډاګه وي او دوی کوم اسناد او شواهد چې د پاکستان د مداخله لري هغه به ملګرو ملتونو ته ورکړي. په بله برخه کې چې وکیلانو د سرپرستۍ په وکړه د دوو ادارو شکایت نیوکه لرله هغې کې هم ځواب ورکړو چې په یوې هفته کې به دغه کسان هم د ملي امنیت او دفاع وزارت معرفي کړي. د دې نه وروسته مونږ د ولسي جرګې غړو نظرونه هم واخیستل، تقریبا نظرونه مساعد وو. وی ویل چې جمهور رئیس کومه خبرې چې مونږ درلودې هغې ته ځواب ورکړلی شو.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټی وی رادیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو د افغان ولسمشر اشرف غنی چې کوم د افغانستان ګډ پارلماني غونډې ته وینا کړې ده، په هغه باندې افغانستان کې پارلماني غړي یا شوروي غړي د شورا غړي څه نظر لري، دغه تاسو ورې د پاکستان کې پارلمان غړي څه نظر لري چې پاکستان باندې دغه ناباوري سرګند کړې ده، افغان ولسمشر څه دریز دی په پاکستان کې پارلماني غړي دغه رات وړاندې کوي. د ډیو رادیو خبريال پیر ولایت شه.
د پاکستان پښتون کام پرسته سیاسي ګوندونه د افغان ولسمشر لخوا د جوړجاړي عمل کې د پاکستان د کردار نه د مایوسۍ اظهار په ځای او جایزه بللې دي. ډیو رادیو سره خبرو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې مداخلت کړې دي، او د عثمان کاکړ په وینا پاکستان چره هم د زړه نه دا نه غواړي چې افغانستان کې امن پزی شي.
اسلام آباد په یو حالت کې هم په افغانستان کې امن غوښتل نه غواړي. اسلام آباد کوم اسټیبلشمنت دی، حکمرانان دی، هغه هیڅ حالت کې هم په افغانستان کې مداخلت بندول نه غواړي. نو لہذا ډاکټر اشرف غنی صاحب کوم خبره کړې ده چې وروره زه مایوس یم، زه خو دا ویایم په کار دا دی چې ډاکټر اشرف غنی صاحب شپږ میاشتې اته میاشتې مخکې د مایوسۍ اظهار کړی ونه
د افغان ولسمشر نننې بیان په دې اساس هم ډیر مهمه ده چې روانه اونې اسلام آباد کې د افغان مذاکراتو په اړه جوړ سلور ملکی غونډه کې دون کې ده چې پکې به د افغانستان، امریکای، چین او پاکستان استازي ګډون کوي، او دې غونډه کې به په دې خبره غور کیږي چې په سر ډول د جوړجاړي عمل بحاله کړی شي. د بلیو پښتون کام پرسته ګوند عوامي نشتل پاټه ویان سېنېټر زید خان هم دا دریز وروړي چې د اشرف غنی سره دغه موقف خپلولو نه علاوه بل کملار نه پاتې شوی. ډیو رادیو سره خبرو کې د مطالبه کوي چې اوس وخت راغلی دی چې د جوړجاړي عمل په حق له جوړ سلور ملکی اتحاد کې شامل امریکا او چین د امن عمل د ناکامولو ذمہوار عناصر په ډاګه کړي.
ګوره جی، اوس د ذمہواري تعین خو هغه کول شي چې دی مخامخین او تیواوري چې درچا دغه ده. اوس د دې وخت من کې داسې استیاکم ښکارا خبره ښکاری، نو هغه دا دی چې د طالبان خبرو ته ولي کېنه ناشته. آیا طالبان مانی دمنګ لاس نه سی هم پکا چې دی بل اقوام ساته ته وای، آیا کلاس هم په نرسی نو چاغ کار شي ظاهر ده چې راغی ته زمنګ نم دغه ده چې طالبان دیو د افغان طالبان به دیو زمنګ مجبور کړي دم ته خبر ته کینی. نو دا وس دغه دوه ملکونه دا غټ ملکونه چې په مسکینه سي دی بل من خبر نه دی خبري پکا ده چې هغه خاموشي اختیار نه کوي، هغه د خبر راخار کی چې آیا د کم طرف نه پدې کې سوسواله ده، یا د کم طرف نه پدې کې ناکامي ده، یا د کم طرف نه پدې کې دلچسپي نشته.
افغانستان د ډیر وخت راهسه تور لګوي چې افغان طالب مشران پاکستان کې محفوظ ټکانې لري، او هم د دغه ځینونو افغانستان باندې بریدونه کوي، او ولسمشر اشرف غنی افغان پارلمان ته خپل وینا کې دا هم ویل دي چې پاکستان د اوس نور دغه دریس پریک دي چې غنی دغه ډلې به مذاکرات ته کینوي، بلکې اوس پاکستان ته د دې ډلو په ضد ارومرو کاروایی کول پکار دي. ډیو رادیو سره خبرو کې د پاکستان د فوج او پخوانی جنرال عبدالقیوم چې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سینټ منتخب غړی دی، د افغان ولسمشر نننی بیان ته خپل عکس العمل کې په دې باندې افسوس څرګندوي، او زیاتوي چې افغانستان د پاکستان د کردار قدر نه کوي.
لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو ہے وہ چونکہ ان کی کبھی بھی ایک مضبوط مرکزی حکومت نہیں رہی، تو جو حکومت آتی ہے وہ پھر اس کے اندر بہت سا امپیکٹ ہے. یہاں ایک تو یونٹی گورنمنٹ کے اپنے مسائل ہیں ایک دوسرے کو، پھر میرے خیال ہے پاکستان کو ایک لابی ہے وہاں جو بڑی نگیٹ کرتی ہے، بہت مخالفت کرتی ہے، میڈیا میں بھی ہے ویسے بھی ہے، تو وہ جو کچھ بھی ہو وہ پاکستان کے منہ پہ لگاتے ہیں.
دے وائی چې موجوده حکومت او د فوج سره لخ کړ د زړه د خلاص افغانستان سره مرسته کول غواړي. خو د بده مرغه افغانستان کې داسې عناصر شته چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې خرابول غواړي. او د سینیټر قیوم په وینا د اشرف غنی نننې بیان د دغه عناصرو د موقف نمائندګي کوي. افغانستان د ډیر وخت راهسې تور لګوي چې افغان طالب مشران پاکستان کې محفوظ ټکانې لري او هم د دغه ځایونونه افغانستان باندې بریدونه کوي. افغانستان د پاکستان نه دا مطالبه هم کوله چې دغه افغان طالبان مشران د امن مذاکراتو ته کینوي. خو د پاکستان دریز دی چې په دغه وسلوالو ډلو باندې سرحده پورې خو اثر لري خو په دوی باندې مکمل کنټرول نشته دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
کتن کو د ہند سر خار نوی ڈیلی کے بعد سبانہ کلب آسیا یا د آسیا زڑ پنم کانفرنس پیل کی گی. دغه غونډه کے بعد آسیائی هیوادونو مشران گڈن کوي او د پاکستان لخوا به د پاکستان د خارجہ دفتر سیکرٹر اعزاز احمد چودھری گڈن کوي او په دې موقع باغ خپل هم منصب سره هم لید کات کوي. په دې اړه باندې نور تفصیلات د ڈیوا ریڈیو خبریالا رابعہ پیر تاسو لدر کوي.
د بهرنیو چارو د وزارت لاړه جاری سوي بیان کې ویل سوي دي چې د آسیا د زړه غونډه کې پاکستان متحرک کردار لوبوي او د بهرنیو چارو سکتر احساس چودھری په دغه غونډه کې د ګډون لپاره د هندستان سفر کوي. په دې اړه د وزیر اعظم په مانی کې لوړ پوړی غونډه هم سوي ده چې پکې سلاکار سرتاج عزیز، سکتر احساس چودھری، د کامی سلامتی سلاکار ناصر جنجوه او طارق فاطمی هم ګډون وکړو. د آسیا د زړه دغه عمل په کال 2011 کې په افغانستان کې امن او استحکام ته وده ورکړه ولو او سیمایزه امنیت اقتصادی مرستی او درابطو لپاره پیل کړی سوی وو. د دغه لړۍ پنځمه غونډه تیر کال د دسمبر په 9 نیټه په پاکستان کې سوی وو چې وزیر اعظم میا نواز شریف او افغان صدر اشرف غنی یې پرانسته کړی وو. په دغه غونډه کې د طالبانو سره د جګړو لپاره د څلورو هیوادونو پاکستان، افغانستان، امریکا او چین له اړخه د هڅې پیل کولو پریکړه سوی وو. په دې اړه په تیرو میاشتو کې څلور غونډې سوی دي خو د طالبانو له اړخه د دغه خبرو څخه انکار دی. او په افغانستان کې د طالبانو لاړه خسپرلی عملیات د عمري عملیاتو په نوم پیل کړی سوی دي او په داسې حال کې دغه غونډه به تر څومره هده پورې مهمه وي په دې اړه څېړنکار او پخوانی سفارتکار عامر عثمان ډیوه ریډیو ته وایي.
خبره دا ده چې هلته طالبان هغه بریدونه سوای شوي دي او د هغې نه علاوه هغه راونډ ټیبل ته راتلو دپاره هم زیار نه دي، لیکن دا لاړ چې دی او دا خبرې هم پورې چې کوم دي هغه څه به مخه بوځي په خپلو کې. د دوی هم که څه دغه راغی چې یاره افغانستان
سرګند دی وی چې دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې امریکا یو ځل بیا تیر اونۍ په کابل کې کیدونکې د بریدونو وروسته پاکستان باندې زور راوړی دی چې د حقانی شبکې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو په ضد بغیر د څه فرقه کوټلې ګامونه پورته کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د بیان تر مخه د بهرنیو چارو سکتر به دغه غونډې تر څنګ د هندوستان د بهرنیو چارو سکتر شنکر سره هم ویني. د دواړو هیوادونو ترمنځ که څه هم تیر کال په اسلام آباد کې کیدونکې د آسیا د زړه په غونډه کې د جامع مذاکراتو پیل کولو اعلان سوی وو، خو وروسته پر پټانکوټ ایربیس کیدونکې برید وروسته دا خبرې د ځنډ ښکار دي. د پاکستان پخوانی سفارتکار امیر عثمان د بهرنیو چارو د سکتر دغه سفر ډیر اهم ګرځوي.
پاکستان فارن سیکرٹری چې کوم دی هغه روان دی هلته، خبره خو د هارت آف ایشیا ده، لیکن د هغې نه علاوه ضرور هلته چې کوم فارن سیکرٹری سره او نورو سره خبرې کېږي، ځکه چې دا خبرې چې کوم دي قضیې چې کوم دي په خبرو کې د هغې څه ناڅه دغه راوځي.
هندوستان د پټانکوټ ایر بیس باندې کېدونکې د دغه برید تور په پاکستان کې موجود د جیش محمد پر مشر اظهر مسعود لګوي او د پاکستان څخه د دوی په ضد ګامونه پورته کولو غوښتنه کوي. خو د پاکستان وینا ده چې د هندوستان له اړخه ورکړی سوي ثبوتونه کافي نه دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې انیله پنځل لس کال وړاندې د امریکا کې چې کوم د تر اخره بریټ شو وو 9/11 ورته ویل کیږي. په دې حق له دې کې 800 سره پاسه 800 صفو یو معلومات شو، تحقیق شو، پلټنې شو، 38 صفې په دې کې پټې نور ښکاره شو او دغه پټې ساتل شوې. نوشروان موږ سره ملګری شوې. نوشروان په خیر راغلې.
ډېره مننه ارباب محمود لري.
تاسو نو به دغه معلومات کوو چې دغه 38 صفو کې څه سیزونه وو او آیا دا ولې د خلکو نه پټ ساتل شو؟ خو انیلا موږ سره یو ریپورت دی.
بالکل، اول به لاړ شو د رپورټ طرف ته او بیا په دغه حق باندې چې کم پنځلس کاله مخکې کم بریج شوی و، ورلډ ټریډ سینټر تباه شوی و، دغه نه علاوه پینټاګان باندې حمله شوی و، په دغه کې تقریبا 3000 خلک چې دی هغه مړه شوی و. په دې حق باندې به د نوشروان نه معلومات اخلو چې تازه ترین معلومات څه دي. خو اوس موږ سره یو رپورټ دی او هغې تر مخه د امریکې صدر براک اوباما په شام کې 2500 اضافي خاص ځواکونه منظوری ورکړې ده. دا ځواکونه به د شام په ځمکه د ترهګر تنظیم داعش خلاف جنګیږي. په دې اړه باندې تفصیلات راکوي زموږ همکار ارباب محمود علي.
د جرمني هنوور ښار کې د خبرو په وخت صدر اوباما وویل چې شام کې د وړاندې نه د امریکې د خصوصي ځواکونو یو وړه ډله موجود وه. د اوویل دوی په کامیابۍ سره د اهمو ځایونو نه د داعش وسلوال وستلو کې بریالي شوي دي.
additional US personnel
د دې کامیابولو وجه ما شام ته د خصوصي ځواکونو په شمول د نورو 2500 امریکایي ځواکونو لیکلو منځوري ورکړې ده. دوی به د عملیاتو یا جګړې مشري نه کوي، بلکې دوی به ضروري تربیت او داعش په شا د کلو لپاره د مقامي ځواکونو سره مرسته کوي. صدر اوباما دا اعلان وکړو، خو ورسره د یورپي ائتلافیانو یې وغوښتل چې په دې حق له خپل حل ځلې نور هم زیاتې کړي. صدر ویل امریکا یوازې دا جګړه په خپل سر نشي ګټلې او غواړي چې یورپ دې هم د شریک امنیت لپاره په دې کې خپله برخه پوره
کړي.
زه نن دلته راغلی یم، د یورپ زړه ته راغلی یم او تاسو ته ویل غواړم چې ټولې نړۍ ته د یو مضبوط سوکاله جمهوري او خپلو کې یو موټی یورپ ضرورت دی. صدر اوباما د داعش خلاف جګړه کې د ځواکونو او مالی مرستو په سر د یورپ مشرانو سره نن نور ملاقاتونه هم کوي. تاسو چې څنګه وړاندې مونږ تاسو ته وویل، زموږ همکار ملګری نوشروان کلندر مونږ سره سټوډیو کې دی او یو 11 ستمبر کم چې 15 کال وړاندې په امریکا کې د تر اخره پیښې شوې وي او پلټنې شوې وي، 800 نه زیاتې صفې دغه تحقیق شوې وو. په دې باندې چې 38 صفې په دې کې پټې ساتلې شوې وي، څه تفصیل دی ورسره؟ په خیر راغله نوشروان.
ډېره مننه هربا محمود علي. انیله
ډېره مهرباني. دا راته وویل لومبه خو به دغه ته راشو چې هغه 38 صفو ذکر چې اوس دا وخت په امریکا کې راګرم شوی دی، په مطبوعاتو کې هم راځي، دغه صفو کې څه دي او ولې پټې ساتلې شوی؟
اول خو به زه اوریدونکو ته ووایم چې څنګه چې تاسو ورته 15 کال وړاندې نو دا په کال 2001 کې 11 ستمبر باندې چې کوم 9/11 مشهور پیښ شوی، نو په هغه کې درې ځای کې تر 19 پورې هاي جیکرز او ترهګرو چې کوم دی جازونه چې کوم دی هغه اوچت کړل او بیا دوه د پسو دغه نیویارک کې ټوین ټاور سره جنگول، یو په پنسلوینیا کې هغه په پټو کې پریوته و او بل چې کوم سلورم جازو هغه دلته په واشنگټن کې پینټاګان کې چې کوم دی داغه سره جنگول شي و. داغه په نتیجه کې 3000 پورې خلک مړ شي و. داغه وخت چې کوم صدر جارج بوش هغه یو ګډ کمیشن چې کوم دی د سینټ او د ایوان نمائندگان یو کمیشن جوړ کړو، هغه بیا یو رپورټ تیار کړ په کال 2002 کې. څنګه چې تاسو وې د 800 صفو رپورټ هغه وخت کې خوشحال شو او په القاعده چې کوم دی په هغه کې زیاتره خلک ونیول شو، د پاکستان نه پکې خلک ونیول شو، د ګرد نړۍ نه پکې خلک ونیول شو، خو 28 صفې داسې وې چې په هغه حوالې سره د کانګرشنل دغه کمیټې چې کوم دی هغه فیصله وکړه چې دا به لاکو او په هغه کې ځنې خبرې وې چې هغه حساس وې. اوس دا فیصله شوې را او دلته اوس دا غوښتنې زیاتې شوې چې دغه دی اوس رابار شي، دغه معلومات چې دا هر قسم معلومات هم دي. دا صدر اوباما د قومي سلامتیا چارو چې کوم مرستیال دی سلاکار بن رود هغه و چې دا به هر سره ښکار کی، یو خو په دې کې سعودي عرب ته زیاتې ګوتې نیول کیږي، ویل کیږي چې دې کې دا اړخ دی زیات ګوري چې چرته دغه پنځلس پورې چې کوم دی هغه د سعودي پکې تعلق دی، دغه نورلس چې کوم هاي جیکرز دي په دې کې پنځلس تعلق چې کوم دی هغه د سعودي عرب سره دی، وایي چې چرته دی سره د بهر نه خو مرستې نه رسېږي، بهر نه مطلب کړ سعودي عرب نه یا بهر نه نور ملکونو نه شوي دي، دا هم پکې لا پته نه لګي، لا اوسه پورې پټه خزانه د خبرې چې رپورټ مخې ته راشي نو پته به لګي، خو چې آیا چرته پاکستان طرف نه پکې هم سلاس شته او کنه. دا خبرې ډېرې زیاتې راګرمې شوی دی او په دې اړه باندې د ګډ چې کوم پارلماني کمیشن رپورٹ دی د دې 28 سپو راخاره کېدو سره دا زیات امکان دی چې په سعودي عرب باندې فشار جوړ شي.
بالکل 28 صفه تاسو ذکر وکړه او څنګه چې اوریدونکو ته به زه دا وایم چې دا څه وخت هم ولست ښکاره کول شي، لکه مطبوعاتو ته دا به هر چاته هر څوک په دا لوستی شي، نن هم کې دی شي، لږ سات پس هم کې دی شي، او یا څومره چې زر کې دی شي څنګه چې دا
مودې
نه ده خودلې. خو یو بل د دې سره د نه مخ کې یو بحث روان شوی دی کانګرس کې چې کوم خبرې کیږي چې دغه کسان چې چا نمونه په دغه کې خودلې شوی وي هغوی دغه حکومتونو خلاف قانون کاروایی یا چارې وشي، سب بحث روان دی په امریکا کې دننه او خاص کر په حکومت دننه.
بالکل همدغه خبر دی، یو خو په افرادو باندې چې کوم دی که تورن کیږي نو افراد خو بهرحال اونې ولیم شي او هغه دومره بیا زور نه اخلي، خو په دې کې په بنیادی توګه باندې دا اندېښنې لري چیرې کنه د سعودي حکومت په دې کې مرستې کړې دي. نو یو بل هم په کانګرس کې چې کوم دی دا امکان دی چې راشي په سینټ کې یا په ایوان نمائندگان کې چې په هغه کې به دا ویل کیږي چې هغه تنان چې څوک چې د 9/11 په پیښو کې 11 سپتمبر په پیښو کې کړو کو هغه هر څوک حکومتونه ولې نوي په هغه باندې مقدمات وجلول شي، نو دا د چې کوم ځپل شوی خلک دي د وکټمز دي د 9/11 دا غي د خپل خپلوانو له خوا هم دا ډېر غټه غوښتنه ده. نو کو دغه قانون سازو شو ردی په نتیجه کې به بیا په امریکایي حکومت باندې به کوم هم خلک چیزی او د تاوان مقدمه وکي، په دې اکل باندې د سعودي حکومت له خوا سخت یو ریاکشن هم راغلی، راغوي که داسې قسمه دا قانون سازی وشوا نو دی به سرپاس $1,000,000 سرمایه کاری چې کوم په امریکا کې ده هغه بره دې ځینه اوباسي. د امریکا حکومت لخوا هم په دې باندې ریاکشن داسې راغلی دی چې هغه ویلي دي چېر دا به ډېره ګران وي چې داسې قانون سازی وشي، ځکه چې د دې په نتیجه کې په افرادو باندې خو مقدمات کیږي خو په حکومتونو باندې د مقدماتو سلسله روانه شوه، نو بیا به امریکا په حکومت باندې هم خلک مقدمې کوي. او حقیقت دا چې دې وخت کې دې یو ډېر عجیبه موړ اغستې د قانون سازی په حواله سره هم یو پریشر په ګډ پارلمان باندې شته چې دغه قانون سازی وکړي او دغه بل راولي. د دې نه علاوه دغه متاثرین چې کوم دي دغه ډیر وخښ شو 15 کال وشو او په امریکا کې دا ډیر لوی خبر ګڼل کیږي چې کله خلک پر لپسې غوښتنې کوي او په هغه باندې عمل نه کوي.
بالکل یو دلته کې انتخاباتو کال هم دی او ډیبیټ هم شروع شوه دی، په هغه کې هم دا خبره ډونلډ ټرمپ چې کوم ریپابلیکن نمائندګۍ لپاره منډې تړلې وخی هغه دا خبره کړې ده چې دا پیسې سعودي عرب باسي نور باسي ختمې دي. نو په دغه باندې خبره او بل جوش ارنست چې د وایټ هاوس ترجمان دی هغه وایي چې ډېر امکان لري چې صدر اوباما به په دغه بل باندې لاسلیک نه کوي، دستخط پر نه کوي. ډېر مننه تاسو.
بالکل مننه. مهربان.
کدمن کتونکو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو او ټی وی دی، لکه سات وړاندې تاسو د نوشیروان کلندر نه د ورلد ټریډ سنټر او پینټاګان باندې چې کوم حمله شوې وه 15 کال وړاندې هغې په حق باندې تاسو تازه ترین چې سر روان دي هغه واورېدل. اوس سیمې ته او هلته کې نن په خبر کې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په سر د ټولو سیاسي پارټیانو غونډه شوې ده. دغه غونډې مشري د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک کبلا د پدغه غونډه کې کومې خبرې شوې دي د دغه تفصيلات لپاره اورو د مدثر شاه د ریپورت.
غونډه کې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم هم موجود وو او د دنه چې ډیوه راډیو پښتنه وکړه چې دې غونډه کې په کومو موضوعاتو خبرې وشوې، نو هغه وویل بنیادی موضوع چاینا پاکستان اقتصادي راهداري وه او ټول ګوندونه په دې متفق وو چې وفاق څنګه وعده کړې وي هغه پوره نه کړې.
جنوری کې چې کوم آل پارٹیز کانفرنس وشو پاکستان کې د کاریډور مغربي کاریډور چې کوم لیکلې وعده وشوله هغه هم دومره دروغ شوه لکه څنګه چې په 28 مئی 2015 باندې چې کوم وعده شوی. دویمه نقطه په دې کې دا وه چې د مغربي کریډور چې اوس د جمعې په ورځ باندې وفاقي حکومت منظور کو او دې ته 1,64 اربع روپیو کېښودلې، دا مغربي کریډور نه دی، دغه مغربي روټ والا سړک دی او په دې کې لږ علاقه زمونږ پنیالا زمونږ یارک ته راکړله چې 50 کیلومتر جوړېږي او هغه هم موټرونه د های وې ده. نو په دې باندې به هر حال اتفاق راغی چې موږ دغه کریډور نه منو د مغربي روټ.
زیاتوی غونډه کې په دې هم اتفاق وشو چې د صوبایي اسمبلی را روانې غونډه کې به د ګل په ورځ یو قرارداد منظورول شي چې په کې به وزیر اعلی پرویز خټک ته د صوبې د حق ګټلو لپاره خصوصي اختیارات ورکړي کیږي، او هم دغه شان را روانه هفته په پارلیمان کې دننه او د پارلیمان نه بهر د ټولو ګوندونو د مشرانو یو ټول ګوندیز کانفرنس کیږي، او دغه کانفرنس کې به غوسه فیصله وشي چې د وفاق نه د مغربي لارې ګټلو لپاره کومه تګلارې باید خپل کړی شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا،
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو ته به د پاکستان حکومت قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو په حق له کمیټي یو بل جوړ کړی دا، او بیا کوشش کوي وای چې قبایلی سیمو کې اصلاحاتو لپاره کوم غوښتنه کیږي، وای چې د ولس سره رابطه وکړي. په دې حق له د عدنان بیټنی رپورت په تاسو ته وړاندې کوو. خړوم به تاسو پام راګرځو چې کله بد امنی راشي نو بیا تورونه او نیوکه کیږي، اندازې کول کیږي. وړاندې په بنیر کې سورز، وړاندې د پاکستان تحریک انصاف غړي او د سیک برادرۍ یا رولې سر تعلق لرونکي سورن سنگ وجل شو په خپل کور کې دننه، دا ویل کېدل او دا چې منل شو هم و د وسلوالو طالبانو لخوا چې دوی دغه وژنه کړې ده. خو اوس د ملکن د پولیسو مشر ویل دي چې د مخالفینو د وشل دي. نور تفصیل یې د ډیوا رادیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د شمالي سیمې ملکن ډیویژن د پولیس مشر ډی ای جی آزاد خان په مرکزی خار پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې دا خبره څرګنده کړې ده. بیوای چې د نیولې شوې کسانو د تحریک طالبان سره هیڅ تعلق نشته، او دغه نیولې شوې کسان پېښور مجرمان دي. دوی وویل چې د سورن سنگ د وجنې مرکزی ملزم بلدی کومار دي چې د تحریک انصاف سره تعلق لري، او په تیرو ټاکنو کې د تحریک انصاف په ټیکټ باندې د اودریدلو اراده لرله، خو په هغه وخت کې ټیکټ سورن سنگ ته ورکړی شوی وو، او هم د هغه په وجه باندې بلدی کومار د صوبایي اسمبلی د غړي په سر پیسې ورکړې وې. خو طالبانو یو ځل بیا د دې خبرې پخلی کړې دي چې سورن سنگ هم هغوی وجلې دي. میډیا ته په یو تازه ایمیل کې طالبان وایي چې حکومت په پاکستان کې د هغوی د پرلپسې حملو له کبله د بوکله هړخکار دی، او دا ځل یې په خپله پالیسۍ کې بدلون راوستی دی. دوی زیاته کړه چې امنیتي چارواکو د سورن سنگ په وجنه کې شپږ کسان گرفتار کړي دي چې پکې بلدی کومار هم شامل دی. څېړنې دا هم وایي چې گرفتار کړي شوي کسانو کې یو کس د سوابې ضلع سره هم تعلق لري. د دوی په ضد د ترهګرۍ او قتل د قانون لاندې مقدمې درج کړي شوي دي. د دې پوښتنې په جواب کې چې د کشمیر طبقې سره تعلق لرونکي د اعلی وزیر سلاکار سردار سورن سنگ ته سیکیورټي ولې نه ورکړي شوی، نو هغوی وویل بیوای چې هغوی ته د امنیتی چارواکو دوه کسان ورکړي شوی وو، خو هغوی په بونیر ضلع کې په دې وجه د سیکیورټي اخستونه انکار کړی وو چې په خپل کلی کې هغوی ته هیڅ خطر نشته. د دې نه وړاندې د کمشمیره طبقې سیکرور ولې سره تعلق لرونکي سورن سنگ د روانې میاشتې په 28 باندې په بونیر ضلع کې نامعلوم وسلوالو په نخه کړی وو چې پکې هغوی وروستو په هسپتال کې سا ورکړې وه، او د هغوی په مړینه باندې د سیکانو نه علاوه مسلمانانو او د انساني حقونو تنظیمونو هم د غم او خفګان اظهار کړی وو. او نن د هغوی د مرګ په درېمه ورځ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د سورن سنگ ابایي زی پاچا کلی پیر بابا ته د غم شریکولو دپاره تللی وو، او دا ژمنه یې هم څرګنده کړې ده چې سورن سنگ ته به انصاف ورکړي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، مردان.
په خیر راغلی بیبی شیرینه کې. تاسو ته هرکلی وایو
بیبی شیرینه.
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزی په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږ لا ځای ورکوي.
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا ځای دی.
وی او ای ډیوا.
کتونکو اوزو د پاکستان صوبی بلوچستان تا چرته چې د اف سی چارواکي وایي دوی ته د پاکستان او ایران پولی ته نږدې د کیج ضلع خوشاب سیمې څخه درې مړي میلاو شوي دي چې په ډزو ویشتلي شوي دي. د دغه تنانو د وژنې دعوا په فوري توګه چا نه ده قبوله کړې، خو بلوچستان کې اکثره بلوچ ملت پال ګوندونه وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه د دوی پلویان وژني او ورته د هغوی مړي میلاویږي. په دې حقله باندې زموږ همکار نصیر کاکر د څېړنکار سره خبرې کړې دي. تفصيلات تاسو پام راګرځو.
د پاکستان په ناآرامه بلوچستان ایالت کې بلوچ ملت پاله ګوندونه نږدې له 15 کلونو راهیسې ادعا کوي چې هلته د دوی په ضد پوځي عملیات روان دي، او په دې ترڅ کې نه یوازې په سلهاو فعالین وژل شوي بلکې تر وزره زیات بې درکه او هم دا ډول د یو شمېر فعالینو خراب شوي مړي د بې درکۍ وروسته د سړک لغاړ غورځول کیږي، او د دوی په وینا دا لړۍ تر اوسه دوام لري. اغه حسن بلوچ د ملت پال بلوچستان نېشنل ګوند مرستيال مشر دی او وایي یو خوا حکومت په ایالت کې د روغي جوړی خبره کوي او بل لوري زور او تشدد ته هم دوام ورکړی دی.
ته موږ هغه 1300 فیرست بالکل راکړل دا ورته موږ به فیرست ته دیو کوا دا غوښته بشي کو کې د بلوچستان چپټر ته دیو کل ډیره معاملات مختل وارو نه نه ته کین کې چې مانی اگر حکومت سنجیدګي مظاهره وکړي ته بلوچستان دغه 100% معاملات الو سي ته کین ته کې چې ډیره معاملات مختزي.
د بشری حقوقو ایشیایی سازمان تیر اونۍ په خپل یو رپورت کې ویلی وو بلوچستان کې د پاکستان امنیتي ځواکونه تر ضرورت زیات زور کاروي، او په شپږو ضلعو لکه بولان، مستونګ، کلات، خوزدار، اواران او مشکی کې یې وګړي تر محاصره لاندې ساتلي دي. په پاکستان کې د بشری حقوقو د سازمان یو چارواکی شمس مندوخیل وایي هغه ایالت کې وضع دومره کړکېچنه ده چې د بشری حقوقو په فعالینو ډیرو سیمو ته په تګ باندې بندیز دی، او د مرګ واشنې هم ورته ورکول کیږي.
مختلف ځای کې زموږ څلور پنځه کسان چې دمر شوي دي، بیا موږ ته په غایا غایا ته دي ترتم ملاواز په هغه کا اخبار په ذریعہ یې هغه په هغه غړي زه تا ته خبرونه کوم چې ساده دریش په مخ کې زموږ د صوبایي میټینګ وسو. په دا صوبایي میټینګ کې زموږ ټوټل 11 کسان راغلي ول، نو دمر ورځ پروت دي د انسانیا کو خلک چې دی هغه شرینکا شي په مازی کې دا به اویا کیا کسان راغو په دې ډیټ مقدار براغو، لیکن دا خلک چې دی وس کم سونه راځي په دالف سو کلو کې ډیر زیات کم شي.
خو د بلوچستان حکومت دغه ریپورت ردوي او وایي د بشري حقوقو سازمانونه په مزکني حقیقت نه دي خبر. د ایالتي حکومت ویاند انور الحق کاکړ ډیوري جو ته وویل د پوجي عملیاتو خبره ناسمه ده، خدای ومنل چې نیمه پوجي کوایو په ځینې سیمو کې د وسلوالو په ضد هدفي عملیات کوي.
اول خو بلوچستان کې ملټري اپریشن نه 2001 سات تر 15 تر شپږه پورې یقینا شوی دی. پس له شپږه دا دروازه دی یو ملټري اپریشن نه په ټول مرط طرف نکړي، او دا د هغوی کار دی، دا د هغوی فرض دی، هغوی د خامخا کوي. زه آن د بیهاف آف د ګورنمنټ آف بلوچستان اینڈ پاکستان آی کنډم دس رپورټ، او زه دا وایم چې کوم زموږ ان آرم سټیزن سره د دوی رویه د دوی ملټنټس غدي کاش کې دی هیومن رائټس دی د هغه تذکره هم کړی وای.
د پاکستان په جنوب لویدیځ ایالت بلوچستان کې امنیتي وضع له هغه وروسته لا کړکېچنه سو، کله چې کال 2016 د اگست په میاشت کې یو سپینجری بلوچ سیاستمدار نواب اکبر بوکچی په پوجي عملیاتو کې ووژل سو. ځینې څېړونکي وایي حمله دې قبل نوابزاده هیربیار مری، نوابزاده برهمدغ بوکچی، خان اف کلات میر سلیمان داود او جاوید منګل غوندې بلوچ مشرانو بهرنیو هیوادونو ته پناه وړې ده. د دوشنبې په ورځ ایشین هیومن رائټس کمیشن په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې هغه آبادیو ته سزا ورکول غواړي چې د چین پاکستان اقتصادي لوی لارې مخالفت کوي. د چین له کاشغر څخه د پاکستان تر گوادر بندر پورې د شپږ سلويشت ارب ډالرو په لګښت جوړېدونکو لارې په اړه بلوڅ ولسوي د گوادر بندر عملی کېدو وروسته به دوی په اقلیت کې بدل سي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو،
تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
گران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په ویډیو مختلف ریپورتونه په ډیو ریډیو فیسبوک باندې ته هم تلی شئ او حال تک لوستل شئ او په خپل رائے هم موږ سره شریکول شئ. پښتنه هم موږ ترا لګل شئ په دغه ریپورتونو باندې په دغه خبرونو باندې په فیسبوک باندې. دغه سی ډیو ریډیو خپل ویب پاڼه لري, تاسو کولی شئ چې ویب پاڼې ته لاړ شئ, نیغ په نیغه خبرونه هم تاسو اوریدئ شئ. پروګرامونه, زاړه پروګرامونه هم په دغه باندې پراته دي. تاسو کولی شئ چې د ریډیو او د ټي وی او نور لیکلي خبرونه لوستل هم شئ او اوریدل هم شئ. اوس راځو د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په حق له رپورت چې د حکومت یو وار بیا کمیټه جوړ کړې ده چې قبایلی سیمو کې د عامو خلکو سره, سیاسي مشرانو سره او دغه سي قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه وکړي او د قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره یو مشاورت وکړي او حکومت ته خپل تجاویز ورکړي. رپورټونه وایي چې زیاتره خلک د قبایلی سیمې د پښتونخوا سره یو ځای کول غواړي. نور تفصیل یې د سیمې نه د ډیور ریډیو خبريال عدنان بیٹنی راکوی.
پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف د بهرنی چار سلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ د وفاټ اصلاحاتو څلور کسیزه کمیټې چې پکشي عبدالقادر بلوچ, ناصر جنجو او د قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا گورنر ظفر اقبال جګړه شامل وو. نن په جنوبی وزیرستان کې د وفاټ مستقبل په اړوند د خلکو رائے معلومولو لپاره راسیدلی وو. د دې لپاره انتظامات د جنوبی وزیرستان مرکز واڼه او چغملای علاقې کې شوي وو. په دې مهال زیاتره خلکو خپل رائے وړاندې کړې چې پکې زیاتره کسانو د اف سی آر قانون څخه خلاصون او د خیبر پښتونخوا په صوبه کې د زم کولو څخه وویل. ولې ځینې خلکو په اف سی آر قانون کې د بدلون یا د وفاټ کونسل جوړولو غوښتنه هم وکړه. په لومړي ځل په جنوبی وزیرستان کې سیمه ایزو مشرانو د ګریټر پښتونستان په نوم د ای وی سی بی جوړولو غوښتنه وکړه چې په هغه کې د بلوچستان, خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو علاقې شامل وي. د مهال د قبایلی سیمو گورنر ظفر اقبال جکړه او ویل چې دوی دغه د ټولو قبایلی سیمو خلکو رائے اخیسته او اوس په دغه دین ورستو وفاقي یا مرکزی حکومت ته پیش کوي او هغه ورستو په دې باندې یو فیصله راځي. د جنوبی وزیرستان شکایت سیمه یو اوسیدونکو حمزه وزیر ډیو رادیو ته ویل گورنر څنګه یو شمیر ترقیاتی پروژو غوښته هم وکړه چې په هغه کې په جنوبی وزیرستان کې ایوا یونیورسيټي جوړول شامل ده. ترقیاتی پروژو دعوی کیږي خو هغه اول چې ضرورت راغله چې گورنر په فوري تور باندې د دې نوټس واخلي او چې کومه ترقیاتی پروژې روانه دي هغه د پروژو دعوی د پبش پړتوګه عمل کړي. میڈیا کوریج څخه لری ساتل شوی او په میڈیا بندیز اعلان شوی وو. خو بیا هم په دې مهال سیاسي, سماجی, قبایلی مشرانو, پوهانو او خبريالانو سره بیلابیلې جرګې وشوي. فاروق مسعود چې د جرګې ملګری وو ډیو رادیو ته وایي د خلکو شمیر بخي د نشټ برابر او په خلکو کې دغه یو تشويش وو چې دغه आवाज یوازې د لس لکه د جنوبی وزیرستان قبایلی اولس आवाज نشي جوړې دی.
موږ ته کوریج کولو ځات نو موږ دا کوریج نو کو مزدایم چې دا خوري نه بده خبر ده په کار چې دا شای چې دا کنه ریپورت کې شوی وای او خلکو ته پته لګیدلې وای چې را دي قبایل څو واړي په دغه پر زیات نه زیات زبراوم چې سل 200 کسان براغلی دی غته تجربه ته او هغه به هم تقریبا داسې کسان چې سلیکټډ او د انتظامی راغشت را بللی او هغه چې دي مختلف پارټي ګوندو مختلف چکم ګوندو سیاسي ګوندو دي دا غو نمائندګي هم وا او بزنه دا وښتل چې
گریٹر پشتونستان چې کوم له مغافات جوړ شي چې هغه په دی بلوچستان او دی غچ کوم پښتونخوا د کیپی چې کوم دغه د سره یو ځای شو د قبایلی علاقہ او دغه
یړی وی چې دین وړاندې دی هم د کمیټې د شپږو ایجنسو دوره کړې او هلته د فاټ مستقبل په اړه د سیمایزو خلکو نرای تر لاسه کړې خو له هغه ځای څخه هم چې کوم راپورټونه تر لاسه کیږي په زیاتره خلک وایي چې د مخصوص خلکو نه خپل رای تر لاسه کوي او په دې کې ځرانه وته او خصوصا ځوان کول ته څه موقع په لاس نه ورکړي شوی دا هم الزامات دي چې د کمی جرګې کړې دي هغه زیاتره په هغه علاقو کې کړې چې هغه نوګو ایریا شمارل کیږي او هغه ته د هر چا له اساني سره تلل ممکن نه وي هم وای چې د جرګې پر مهال د خلکو ته له آزادۍ سره د رای اظهار وخت نه ورکړل کیږي یاد دی وی چې د اف سی آر قانون څخه قبایلی اولس سر ټکوي او په فوري تور له دې قانون څخه خلاص سن غواړي عدنان بیٹنای وایس اف امریکا دیو رادیو او ٹی وی
کدمنو کتونکو اوزو قبایلی سیمی تا دا باڑی ملک دین خیل قبیلی اعلان کرده دی چی او 15 کسیز سرشتا یعنی کمیٹی بجوڑوی دا کومی پاڑا چی دوی دا داول ری چی دا با دا سی کسم مداخلت نیو آزاد کمیٹی وی دا باڑی زنی نوری قبیلو که هم دا سی کسم کمیٹیانشتا دی خو اغی پا حق لبانی داویلی کی گی چی اغا دا سیاسی او حکومتی پریشر دلان دی جوڑی شیوی دی نوزک اغا خپل کار پا سی تو گبانی نشی سر تا کوله د اوسنۍ چې کومه کمیټي جوړه شوې ده د دغه مقصد د ځایي خلکو مسلې حل کول او ترقیاتي سکیمونه مخ په بره باندې بوتلل دي نور تفصيلات لپاره اورو د ابراهیم شینواری دا رپورت
په کال 2014 کې د باړې په زیاتره برخو کې د خیبر ون نومې پوځي عملیاتو شروع کولو او د هغې په نتیجه کې په دغې جنگ ځپلې سیمه کې امن پر ځای کېدو نه پس په زرګونو کډوالو کورنیو خپلو کورونو ته واپسۍ سره سم ځایي انتظامیې د سیمې مشرانو په مرسته د اپریدي کام روایتي سرشتې بحالولې شروع کړې او تیر کال تر اخره د سیپاب کام واپسۍ ترسره کېدو پورې د باړې واړه کامونو سرشتې جوړې کړی شوې خو په عمومي توګه په دغه سرشتو دا تور لګولی شو چې دا د انتظامی په خوښۍ او د هغې د اثر لاندې جوړې کړی شوي حتی دا چې پخپله د کامونو د خوښۍ په ضد د انتظامی چارواکو د خوښۍ کسان د دغه سرشتو غړي جوړ کړی شول او شاید چې همدغه د خلکو نیوکو وجه وه چې ملک دین خیل کام څو ورځې وړاندې د خپلو درې تپو مرغان خیل کلاخیل کرناخیل او دولت خیلو 15 غړو په استازیتوب یو 15 کسیز کامی سرشتہ اعلان کړه د کوم د وظیفې په حق له چې یو کامی مشر ملک دورانګل دی وراډیو ته وویل
د مې به وزي په دغه چې په وشتلو کې به جرم وي په نیولو کې به جرم وي او به پښتنه به خبره دا وکنه چې نه نیول کوي څوک او نه به وشتل کوي څوک او نه به شنه سا خلی بزور دا به مون اول پښتنه کوي مو به سړی نه پښتنه کوي چې کله هغه سړی مولا داسې شي چې ان کوری شي مو واسو نه راسیږي کنه نو مې بیا حکومت نام کې مدد غوړو او پخپل ویم کورب کې لرو دای ویم ته کولو
د دغه نوراندې د ملک دین خیلو په شمول چې څومره هم د باړې کامی سرشتې جوړې کړې شوې وي هغه ته د حکومت اورنې شرط دای ښه شوی وو چې هغه به پخپل خاور غیر قانوني وسلواله تنظیمونو او د هغه په لویانو له ځای نه ور کوي خو چې اوس د ملک دین خیلو کامی سرشته دا په ډاګه کړه چې هغه به د حکومت اس قسم نه فشار هم نه مني نو دا چې د حکومت مرستې نه بغیر به دغه د ملک دین خیلو سرشته څنګه د غیر قانوني تنظیمونو مخه ونیسي د دغه په حق له ملک دوران خیل یې
د مو شي کومه شریشته وس وکړه کنه پنداوه ژوند وکړه نن شو کاولای تنظیمینو سره مینو شو کاولای خو د تنظیمینو د مس رئیس کې سنتالو کو سنشته هغه تنظیمینو ولا خلق مل ټول روغلی اچ څومره یو کنه په تنظیم کې مل روغل په شلونو په سوینو خلق روغل و هغه مصر په ما شریشته کې شریک شول او وی ول شتو سه کوم کور کاوه د مشرون د مل منزور
د نوی اعلان شوی سرشتې نه وړاندې د حکومت لخوا را جوړ کړی شوی سرشته کې د مورغان خیلو کلا خیل کرنا خیلو او دولت خیلو په شمول په جمهور تحصیل کې مشت د ملک دین خیلو جنډا خیل ته په استازي هم شامل وو خو اوس په نوی سرشته کې جنډا خیل له استازي توپ نه دی ور کړی شوی البته د باقی پاتو ټپو د استازو په حق دا وکول شي چې دوی خالصتا د خپل ټپو د مشرانو لخوا سرشتې ته ټاکل شوی او د دوی په ټاکنه تر اوسه کوچا کوم اعتراض نه دی کړی ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو رادیو خیبر ایجنسی
ګران اوریدون کو تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې تاسو ته د ټکنالوژي په حق له یو رپورت لرو چې ورچوال ریالټي ست وای چې حقیقت کې هغه سیس موجود نه وي خو تاسو ته دا غینه یو حقیقي سیس جوړ کړی وي په دې حق له یو رپورت لرو خو لومبه تاسو پام راګرځو خاص کر کرکل سره یا کروندګر چې دی هغه د پاره چې خبر پختونخوا کې هر کال چې غنم څومره ضرورت دی 1.5 لک ټنه ضرورت وي خو هر کال 10 لک ټنه پیدا کیږي سخ کال په للمو کې یا بارانیز مکو باندې په وخت باندې بارانونه شوي دي دغه ځای کې ترشر شروع شوي دي او کم چې په هاندي هغه وای چې کېدی شي سخ کال پیداوار زیات وي د پختونخوا په دې حق لا یو ویډیو رپورت زموږ د ډیو ریډیو خبريال ملک وکاس تیار کړی دی کته ته تاسو پام راګرځو
دا پختونخوا په للمو کې د تریشر پایا او چورلې ده او په وخت کرلې شوې د غنمو مهینه لونه شروع شو ورسره په دمه دمه په ثوابه مردان نوخار سره کرک بنو او ډی ای خان کې هم د غوبلی شروع دي د ثوابه جلبه عمر محمد وای چې د کر سره بارانونو د دوی سخکلنې فصل ډیر ښه کړی دي چې سحر تخمونه یې کرلې وو
نه جی په وخت دا لګمخ کې جی مهینه کرلې شو باران دغه وکنه نو داسې د باران په وجه باندې مونږ نه لګو روستی دغه شول جی دا باران په وجه باندې دا وترنو نو دغه ملک کم چې کم دی ناغه پری خودل لګروستی شول او دا مل سپینځل سره دماغ کې کړلو نو دا مینه زکر حلل مساله مم جی 2 ځله ور کړی دا لی پی جیو کرو دا دغه شوز دا پلی دی پکی دا دا کو دی پسې بو ګوډ ور کو دا پلی بالا پاکو کی ام دا باغ په وجه باندې او پالونه بیا چې کم دی نو پلی ختم کو بیا پی غنمو کرو
د تیار غلی سل افتوی داسې پښتانه وای تیار د غنمو فصل ته په پټی کې د باران سیله او په خمبو کې د چینجی او ګونګټو نه خطر وی زکه زاهد الله وای چې د غنمو د پاره دوی خمبې پاکې کړې دي او نوې خمبې هم اغشتې دي
او بارانونه خدای پاک څخه ډیر ښه کړې دي او غنمونه ډیر ښکلی پاک الله پاک ډیر په وخ باندې کړی او ډیر زوره ور دي تاسو له ماشاءالله ښکاری غنم چې د وړ په شان غنمونه دي ټول اوس ته الله پاک نور رڼا کې چې غنمونه په وخت سنبال شي پروس کال داسې بارانونه غنمونه رانه ټول خراب شوي دي ګودامونه هر څه مصفا کړي دي خمبې هم ولا پمپ کړي دي او بلکې رړی کړي مري ولا تیارې خمبې هم ولا غشتي سکال پروسګانې وټ په اوم الله پاک غره وګرځي زمونږ غا
د وبخور پزمکو کې غنم سیلې غرزولې هم دي او پلو کې لاروازې هم پاتې دي موسم هم ټیک دی او د بارانونو لاسوروازو کې اوازه هم نشته د چا فصل چې تیار دي نملاده ورته اوتړي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو ټی وی ریډیو ثوابه
بیا افغانستان ته چرته چې د کونړ په ایالت کې د بجلی د نشوالي له کبله خلکو د نور نتوانایي حاصلونکي سولر پینلز غستل شروع کړی دی او په دغه باندې غوي خپل ټول د ژوند ضرورت پوره کوي په دې اړه باندې تاسو نور تفصيلات درکوي د آشنا ریډیو خبريال زبیح الله
کلو بانډو اوان په مرکزی خارونو کې خلک له سولري المریز برېښنا ګټه اخلي او دا چاره ورس تر بلې په زیاتې دودا د ختیز کونړ اکثره کورنۍ د امدی برېښنا په مټ خپلې اړتیاوې پوره کوي لرنا نیولې تر بخوار اوان راډیوي نشراتو پوري
د سره وړي چپا په رادبره کېدو ده خو د کونړ ولسونه لا هم برېښنا نه لري دلته یو سهولت شته او هغه دا شیشې دي دلته یو زلمه د همدې شیشو په برکت یو سیمه ایزه راډیو هم چلای
په مریض برېښنا دی وی اف ام راډیو چلول یو څه سخت ده خو خاون دی وای لدی چاری خوشاله ده
دل جنریټر پاسته مخفل نشرات کول چې هغه موږ تدیر قیمتي تمویل بیا موږ سولر یا برېښنای شیشې راوړلې چې اوس د ډیر کامیاب سیستم دی دا کوم خاص لګه خل لري او دایمي دی هر وخت کول چې د برق استفاده تر نه وکړو
دا د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې ودا سي غریز او سوکړه سیمه ده چې وب پکې په اسانۍ نه مندل کیږي خود کلی وشتمن خپل سیموالو ته د مریض برېښنا داسي سیستم جوړ کړه چې ماشومان له وګد مزل را ګرځولې دي ل دې سولري سیستم غني للمی کروندې هم پرې دي دې
سیستم له کومه څخه خلک څنګه چې مثال د سولستو وګور ته او د خپل پټي ته یې چې له څه ته دی وګور ته خو لکه نو چې استفاده کوم له څه ورو نه راځي
د مریض برېښنا په مټ درنا او پکې چلولي وادي خبره ګرځېدلې ده خو په ډیرو سیمو کې تی خلک ټلویزیونونه هم چلی آن په لرو پرتو کلو او بانډو کې. په اسدآباد ښار کې د سولري وسایلو پلورونکي وایي هر وړی بازار ګرمي. دوی وایي خلک مجبور دي چې خپلې کورنۍ له سختې ګرمۍ وژغوري.
نور دي دغه شپږ نیم زره روپۍ غټه سولري یو نیم سل واټه کېږي، درې نیم زره دغه شپېته واټه کېږي، په څلور څلور نیم زره روپۍ همدغه شان دغه کېږي، دا اتیا واټه کېږي. خو مونږ خلک غریب خلک دي، څه چاره نه کېږي، همدغه د رڼا دپاره والي چې بجلی نه مجبور چې دا والي مو
سولر نه دلته رڼا کېږي، د جامو اتوګان راغلي دي، اتو استفاده ترې نه کېږي، فریزر هم را روانې دي، فریزر هم خلک استفاده کوي، او داسې نور سولر نه ډېر زیات استفاده کېږي، په اوړي کې خلک ترې پټي چلوي.
اوس مهال د افغانستان په کچه په دولتي او خصوصي برخو کې د لمریزې برېښنا ډېرښت او کارونې هڅې توندې شوي، او تمه کېږي چې په ډېرو سیمو کې لمریزه برېښنا د آبي هغې ځای تر یوه حده نیولی شي. زبیح الله غازی، آشنا ټلویزیون، کونړ.
ګران اوریدونکو، اوس په د ټیکنالوژي یو رپورټ تاسو ته چې ټیکنالوژي څه تبدیلی راوستې ده په دنیا کې. پخوا به خلکو وایي چې په داسې کیمرې به راشي، داسې آلات به راشي چې خلک په امریکا کې ناست وي او دلته په پېښور کې به خلک ویني، د یو بل سره به خبرې کوي، کاغذونه به تحریرونه به یو بل ته لیږي. اوس یو بل په هغې کې تحقیق شوی دی او نوې آلات راغلي دي د سمارټ فون نه وروسته، ورچوئل ریالټي چشمې ورته ویل کېږي، کم چې تا ته 3D په شکل کې تا ګیر چاپیره چې کم طرف ته ګوري تا ته هغه تصویر خکاری په سترګو باندې. دغه خلک چې په کنزیومر یا اقستون کې چې کال 2014 کې بازار ته وځي، نو داسې به یو شمیر آلات د ورچوئل ریالټي دې ته ملاویږي. دوی چې د ورچوئل ریالټي چشمې واچي، نو دوی ته به څنګه ښکاریږي دا دنیا، او یا شیزونو ته به کوم چې ویډیو موجود وي څنګه به ښکاری؟ تفصیل یې د وایس آف امریکا د خبریالې الیزابت لی په رپورټ کې زموږ همکاره سمینه احسن نه اورو.
تصور وکړئ چې تاسو یو ویل مه ډیر د نږدې نه ګوري. وی آر یا ورچوئل ریالټي هیډ سیټ اغوستون کې یو تن ته هم دغه شان لګي چې لکه څه ګوري د هغې برخه ده. انډریو ډیویس دغه شان یو تن ده. دی وایي زه په دې کې خپل ګیر چاپیره لیدی شم او داسې راته محسوسیږي چې په خپله هلته کې موجود یم. د ورچوئل ریالټي دغه تجربې د پاره په مارکیټ کې د ډیرو قسمونو هیډسټونه دي، د غتې دې قسم نه تر ډیر جدید او پیچیده هیډسټ پورې چې د سامسنګ سمارټ فون سره استعمالیږي موجود دي. کله نور ګران ګورئ، نو بیا د اوکولس ریفت او ایچ ٹی سی وایف هم شته، او د دې ټولو آلاتو نه پس خلک په دې کې استعمالیدونکي مواد غواړي، خو دغه مواد مهارت غواړي، او چې کم خلک دا کار کوي هغوی د وړاندې نه خپل کار کې لګیا دي. انتني بیټ د وی آر کانټینټ جوړونکي کمپنۍ ویور مشر دی. دی وایي چې کله د موبایل او کمپیوټر انقلاب راغلی و، هر څه اوس د هغې نه هم په زیاته تیزۍ سره بدلیږي. نوي هارډویرز، سافټویرز او تخلیقات هر ورځ لیدلی کیږي. د سدرن کالیفورنیا د ټیکنالوژي د مرکز پروفیسر ټاډ ریچمنډ وایي خلکو ته لږ د صبر نه کار اخیستل پکار
دی.
دی وایي کېدای شي د کانټینټ د کموالي په سبب د دې مارکیټ دومره ښه لاړ نه شي، خو ډیر زر به دا بیا کامیاب شي، ځکه چې ټیکنالوژي ډیر کمالات کولی شي. د وی آر یا ورچوئل ریالټي ماهرین وایي دینا په تعلیمي، صحت، تجارت او نورو میدانونو کې ډیر کارونه اغېزمن کېدای شي، حتی چې د خلکو خویبته هم معلومیږي. انتني
بیټوای If you have children, why do you just want to
Baba pa yaduno khundi satalo hum der asar wachai maslan khpal mashum la yo sada tasvir paze ulina yo 3D tasvir ya 360 video joda kai no chikala haga da 15 kalu shi no haga tol waqt ba pa yo juda tariqa mehsoos awale shi chi sang sang padi ki nur chiddat razi khalak batin nur hum khand aghaste shi ko khalko taba lag da sabr na kar aghastali
کتونکو داود نن رپورټونه او خبرونه زم د خبرونې وخت سره رسید. الله پامان.